ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سمای سمات څاروان سلامونه ومنې. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او هلمند ته ځانګړې ده. هلمند په دوو برخو کې د افغانستان لومړی ولایت دی. یو له دې خاطر چې تر ټولو پراخ دی، یعنی زیات مساحت لري، او بل له دې نظر چې تر ټولو نارام دی. ډیری ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلې دي او یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې پکې شوې دي. هلمند د کندهار، غور، فراه، اروزګان، دایکنډي او نیمروز ولایتونو او بلوچستان ایالت ترمنځ په 85,540 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. مرکز لشکرګاه دی. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین او د غرس د هلمند ولسی حرکت یو مشر شاغلی بسم الله وطن دوست. لطاسو اوریدونکو هم هیله ده چې سر له اوسه د افغان بسیم د اتسوه اتل شمیرې له لارې اس ام اس را واستوي یا پوښتنه را واستوي او د ټلیفون شمیرې څو دقیقې وروسته درته اعلانوم. لومړی هم میلمنو ته هرکلی وایم. والی صاحب، جنرال صاحب محمد یاسین، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست، ما خو ویل چې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په افغانستان کې نسبت نورو ولایتونو ته ډېر نارام دی. نن سبا د هلمند وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو له دې ټول اړوندین ته د رادیو ازادي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاکن لکه چې تاسو څنګه ویلې، درې کاله د مخه هلمند یو د جمله د هغه ولایاتو د جملې څخه و چې ناامن و، مګر د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ښه رهبرۍ، د نظامي شورا د ښه رهبرۍ او همدارنګه د خپل هلمندي ولسونو ملاتړ باندې اوس شکر الحمدلله د مناطق نه د هلمند وضعیت نورمال دی، ښه دی. چې دغه اوسنۍ نن څلورم ورځ دی په ډېر ښه، شاندار او ښه په آرامه فضا کې ترسره شو. په سلګونو سلګونو مبارکۍ ته ماته راتلل او ټول د اختر د ښه فضا د تېرېدو او صلح او امنیت په فضا کې د تېرولو، او انشاءالله اوس وضعیت بېخي تغیر خوړلی. د دې جملې نه د خاندان نم ډېر مېلمانه راغلي وو د سستایلو چکر دی هلمند سیند دپاره، چې هغوی هم ما سره ملاقاتونه درلود او هغوی هم ډېر خوشحاله وو چې دغه فعلي وضعیت او حالاتونه.
بله والی صاحب، د دې معنا دا ده چې جګړې کمې شوې دي او که نه د دولت د کنټرول ساحې پراخې شوې دي؟ د ځینو ولایتونو کې مثلا په غزنی کې موږ دا پرون خبر درلود چې حکومت توانېدلی دی چې یوه بله ولسوالۍ له دولت له کنټروله چې وتلې وه بېرته ونیسي. په هلمند کې په جغرافیه کې کوم تغییر راغلی دی او که نه؟
بالکل، څو عوامل دي چې دلته په جغرافیه کې هم تغییر راغلی او په صلح او امنیت کې. یو خو هغه عمده مسله دا ده چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاعي حالت نه په تاروزي حالت شوی دی. او څو ولسوالۍ چې تاسو د ناوې او نادلي او د باباجي منطقه او همدارنګه په ګرش کې بعضې منطقې او ګرمسیر او اشیر او د ټولو منطقو کې پیشویانې درلود، او د دې پیشویانو چې د دښمن نه خلاص کړي او نوي خلکو ته اوسا ژوند دغه کړی جوړ کړی، یو دا موضوع دی. همدارنګه لارې زمونږ کنټرول لاندې دي، عام شهرا د نمبریا کم شهرا د کندهار ټول دغه دی آزاد خلک تګ راتګ کوي، خلک خپل تجارتونه کاروبار کوي. د دې تر څنګ دغه دوه کاله یو کاله کې دننه د علماو درې زره علماو غونډه، بیا بالاخره جنگ آرامېدل، آرام بلل چې دا جنگ آرام دی. د افغانستان جنگ د علماو په سطح د دنیا کې چې کوم رامین شریفین امامان چې دا جنگ حرام بللی، دا خپل تاثیرات لري. همدارنګه د هلمند د علماو د مشرانو همکاري، د ځوانانو همکاري، د دولت سره نږدې والی، بالاخره دغه ټول عوامل باعث د دې شوی چې د جنگ کش شوی. او بالاخره هم اخر دا چې موږ د دښمن هغه عواید او مرکزي څوکیداري د مرکزونه چې هغه موږ په مخه کړي، چې تاسو په دې نږدې ورځو کې ولیدل چې موږ یو مابس چې ډېر د څلور کالو را په دې خوا پټ ساتل شوی و، هغه موږ د نورو مابسو په شکل چاته یو تعداد ځینو محترم پکې بندیان او هغه را خلاص کړه. نو اوس موږ په ټول هلمند کې هر ځای کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې خپل عملیاتونه وکړي. بنا اندازه ټول عوامل دی چې جنگ وضعیت تغییر خوړلی او وخت
بله ډېره زیاته مننه والی صاحب. یو د څو شېبې لپاره به د سولې د ولسي حرکت د ویان ښاغلي بسم الله وطن دوست نظرم واورو چې تازه د طالبانو تر کنټرول ساحو ته تللی و. وطن دوست صاحب، والی صاحب وایي چې په امنیتي وضعیت کې د تغییر یو عامل هم دا ده چې دیني علماو هم له خلکو وغوښتل چې جنګ ونه کړي، جنګ ناروا دی. تر څه حده پورې د طالبانو په منځ کې له جنګ سره اختلاف یا له جنګ څخه سولې خواته تمایل زیات شوی دی؟
د طالبانو په سیمه کې جنګونه روان دي، هلته جنګونه شته، هلته هوایي بریدونه شروع دي، هلته چاپی شروع دي. دیشو، خانشین، مساکلا، نوزاد، تنګین، باغران هغه ولسوالۍ دي چې کلونه کلونه کېږي له طالبانو سره دي، د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. هلته هر ورځ دغه پیښ کېږي او تر څنګ ګرمسیر، مارجا، کجکی، واشیر دا ټول هغه ولسوالۍ دي چې یوازې مرکزونه له حکومت سره دي، نورې ټولې سیمې له طالبانو سره دي. هلته هم هوایی بردونه شروع دی، هلته د ډرون حمله شروع دی، هلته چاپی شروع دی. یعنی که وایو له هم په هلمند کې جګړه نه درېدلې، د اختر په شپو ورځو کې هم هلته بردونه شوي دي، هلته جنګونه شوي دي، جګړې شوي دي، مرګ رامنځته شوی ده. طالبان، سیمه ایز طالبان، هغه طالبان چې په سیمه کې اوسېږي، په سیمه کې ژوند کوي، هغوی هم له جګړو څخه ستړي دي، هغوی سوله غواړي، د سولې غوښتونکي دي. د هغوی په وینا هغه څه سولې دي چې مهمه ده چې هغه افغاني سولې وي، دا سولې وي چې افغانان ته پکې خیر ورسیږي، او دا سولې وي چې هغه اسلام څنګه پکړي دي.
ډېر مننه.
طالبان هم د جګړې څخه کرکه لري.
ډېر مننه وطن دوست صاحب، به هم تاسو ته نوبت درکو. د دې لپاره چې والی صاحب د لاندو شی بوله لپاره لمر سره دی، والی صاحب تاسو د دوی خبري واوریدلې چې حمله سره لدی چې اختر دی او په اختر کې د حکومت تاکید هم پدی او چې اوربندی وشي، خو البته طالبان اوربند ونه مانو. دا حمله چې دوی ورته اشاره وکړه چې د طالبانو په ساحو کې روان دي، تر څه حد پورې واقعا د طالبانو په ضد دي؟ یعنی هدف پکې لمنځه ځي
ځینې وخت؟
بله، مهرباني.
د وطن دوست خبرو سره یو مقدار ز موافقی ما په دې موافقی ما چې سولې خبر راځي، کله چې د امنیت خبر راځي، کله چې د اوربند خبر راځي، چې جامع نه به مقابل نه منی در سره تبن جنگ ته آمادګی نیسي، چې جنگ ته نه آمادګی نیسي، موږ هم جنگ د سولې لپاره کوو چې سوله باید راشي، نه جنگ. خو کس څوک چې بیا سوله نه کوي، اوربند نه کوي، مجبوري دولت هم خپل تدابیر او اقدامات ولري. وطن دوست صاحب چې خپل سفر کړو په هغه ساحو کې، هغه ته به د خلکو هغه خپل نظرې ماغه د وطن دوست وویل چې خلک د جنگ نه ستړي شوي، خلک سوله غواړي او د سولې طرفداران دي. یو دې دا خلک شته چې جنگ غواړي، که جنگ نه غوښته نو دوی به چې همداسې د سولې خیمه چې په ټول افغانستان کې ودرېده، طالبان هم باید یو سمه ده په مساقله کې پرېښی وه چې دا د سولې خیمه ودرېدلی وی، خلکو هغه نظر ښه په زغرده ورېدلی وی. دوی خو یوازې چې تللي دي طالبانو ورسره لیدلی دي، او بیرته خپل نظریات او پیشنهادات دوی ته ویلي چې په طالبانو کې واقعا نور د جنگ نه ستړي شي. یو بله خبره چې وطن دوست صاحب ویلي چې افغاني بین الافغاني مذاکرات په کراتو کراتو مونږ ویلي دي، او دولت هم ویلي دا د دولت سیاست دی. مونږ هم وایو چې افغاني مذاکراتو له طریقې کولی شي د افغانستان یو صلح او برادري د صلح خواته لاړ شي، او پردي ملکونه خپل ګټې ګوري، خپل ګټې په مطابق به سوله مونږ ته راوړي. بنان څنګه هم دې ته حاضرې چې کله دوی تله، ما خپل دریځ دوی ته وویل چې افغانستان کوم دا دریځ دی، او دا دریځ کې کلک ولاړ دی چې موږ به سوله کوو، او بین الافغاني سوله ته به حاضر یو، بین الافغاني خبرې به کوو، او سمه دولت دا دریځ دی.
بله صاحب، وطن دوست صاحب تاسو د دوی خبره واورید دی والی صاحب، چې دوی وایي چې بهتره دا و چې تاسو ته التم اجازه درکړې و چې په مساکله کې مخایمه درولې وای، تاسو له خلکو سره هم لام خلکو سره هم وکتل، لوغوی ته هم د سولې بلنه ورکړه، او که یوازې مل طالبانو سره وکتل؟
تروان صاحب کله چې تازه حرکت وکړ، هغه وخت چې بلابل نظرونه موجود وي، بلابل خبرګونونه وي، کله چې حرکت راپیل شو افغان حکومت هم اندېښنه لرله چې دا به څوک وي، امریکا اندېښنه لرله، ناټو او دلته نور هېوادونه اندېښنې لرلې چې ډلې خو هېوادونه رامنځته کوي، هېوادونه راولاړېږي، سفارتونه راولاړېږي او موساد داسې ډلې رامنځته کوي. دا ډله به په چا پورې مربوطې چا به رامنځته کړې وي. همداراز طالبان هم دا اندېښنه لرله چې دا ډله به په چا پورې مربوطې وي، او پر تیسنو پانی خدا آوازه دیره گاده و چی داده نیکلسن پروژه ده، داده امریکا پروژه ده. یو دغه اندیشنو لره پکول لپاره او دا چی ولسونه پا بار بار ویل چی تاسو افغان حکومت لوری تا لار از سفارتون مختم و خیمی و حالی ولی طالبان تنور زی ده هم دی پشتنی ده هم دی پشتنی ده حل لپاره مدو طالبان سیمو تا ورغلو چو حل تا دا طالبان ته ترگنده کو چی دا سفا ولسی حرکت دی ده ولسونه دردونو را پاتولې دي، د ولس لمن زرا پاتېدلې دي، د ولسونو پر دردونه باندې کار کوي، د ولسونو دردونه ته مرهم پیدا کوي. یو دغه څه خندا شي چې موږ طالبان سیمه ته لاړو، طالبان ته دا په ثبوت ورسو چې دا نه د نیکلسن پروژه ده، نه د امریکا پروژه ده، نه د هغوی لپاره دا حرکت راپورته شوی دی. دا همدا د طالب د درد لپاره راپورته شوی دی، د همدې عسكر د درد لپاره راپورته شوی دی، د همدې ملکي کس د درد لپاره راپورته شوی دی. نور باید افغانان سره ونه وژني، نور باید موږ په دغه جګړه کې چې طالبان یې هم مني چې پر موږ دا جګړه تکل شوی ده، باید په دغه جګړه کې موږ قرباني ورنه کړو، نور باید په دغه جګړه کې موږ ونه وژل شو.
ډېره مننه.
زما افغان طالب، زما افغان عسكر او زما ملکیان په همدې جګړه کې وژل کېږي له منځه ځي.
مننه وطن دوست صاحب. والي صاحب، تاسو دې عملیاتو یادونه وکړه. په دې عملیاتو کې، خصوصا په د شپې په عملیاتو کې، خلک شکایت کوي چې ام یا ملکی وګړي وژل کېږي. د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی دي، څه کولای شئ؟ ځکه چې کله ناکله داسې ویل کېږي چې د عملیات د ولایتو له چارواکو سره هماهنګ نه وي.
مننه. عملیات اول خو جنگ د ټولو بدبختۍ عمل دی، لکه وطن دوستۍ چې افغانان وژل کېږي. پاتې شو بیا دا چې د جنگ په ساحه کې د ملکیانو وژل، دلته موږ ته جدي دستور دی د جلال ناب ولسمشر او د سر قمندان د اله لخوا، او همدارنګه موږ هم خپل په اول خط کې کله چې موږ وظیفې او عملیاتونه شروع کېږي، اول حکایتونه زموږ امنیتي او دفاعي مشرانو ته همدا دی وګړو سره به ډېر احتیاط کوي، د ملکي وګړو د وژلو مخه باید ونیول شي. خو کله کله داسې پېښېږي چې طالبان هم د جوماتونه استفاده کوي، هم د ملکي د وګړو د کورو د بام نه جوابي ډزو کې، یا د دوو دواړو منځو ډزو کې واقعا زمونږ بېګنا خلک هم شهیدان کېږي. خو د پخوانه اوس په دې دوه درې میاشتو کې زمونږ ګراف راټیټ شوی، ځکه موږ ډېر دې ته جدي توجه کړی. یوازې اهداف زمونږ خپل هغه دښمنان دي چې څوک جنگ غواړي، نه سوله. هغه سوله چې غواړي هغه زمونږ اهداف نه دی.
درست. یو پوښتنه بل هم دا چې په دې روان کال کې څه فکر کوي د هلمند وضعیت به څنګه وي؟ فکر کوي چې طالبان په ضعیف موقف کې دي او امنیتي ځواکونه په قوي موقف کې دي، او کنه فکر کوي چې دا وسنۍ وضعیت موقتی دی او د کال په اوږدو کې چې هوا نور هم تودی شي، جنگ هم تودی شي؟
مننه. جنگ خو به دوام لري، خو د تیر کالونو په پرتله به په تغییر کې، چې هغه ما مخکې په سر کې معاملې وویلې، دفاعي او امنیتي ځواکونو هوډ، همدارنګه د دفاع حالت نه تاروسته وتل، او د دې تر څنګ خلکو هم نور د جنگ نه کرکه، او بالاخره د جنگ په معوله طریقه چې آرام حرام ویل شوی دی، دغه ټول په مشرانو فعالیتونه او علماو فعالیتونه د محلاتو کې د خلکو سره ناسته پاسته، دا د ټول عوامل یو ځای شوي دي د جنگ ګراف راټیټ کړی دی. انشاءالله اطمینان ورکوم چې دا جنگ به ګراف همداسې نور به ټیټېږي، په هلمند کې مخته به نه ځي.
ډېره زیاته مننه کورودن د هلمند والی ښاغلی محمد یاسین. وطن دوست صاحب، تاسو زموږ اوریدونکو ته ویلی شئ چې طالبانو تاسو نیولی وی او که تاسو په خپله ورسره تللی وی؟
دلته دوې خبرې دي. کاش والي صاحب دلې وای چې یو اندېښنه مو سره شریک کړې وای. او
والي صاحب شته؟ بله والي صاحب شته.
یادونه وکړه. شته؟
بله بله لا شته. بله،
موږ د روژې پر شل موږ د روژې پر شل مونږ ته خبر پانی ولې ژلې له رسنیو سره مرکه وکړې چې د سولې ولسی حرکت یو کې دا د غړي لشرګات تر مساکنات پورې تللی تګ لري. هلته له طالب مشرانو سره د سولې او اوربند اړوند خبرې لري. تر څنګ چې د طالبانو په سیمه کې کوم دردونه دي، کومې ستونزې دي، همهغه راپورته کوو، رسنیزې کوو او نړیوال ته رسوو چې د حکومت په خوا کې او د طالب په خوا کې په دواړو خوا کې دردونه موجود دي. هلته وژنې رامنځته شوي دي، وینې بهېدلې دي. کله چې موږ د روژې پر 15مه نېټه له لرسوګات څخه حرکت وکړ، په څلورو شپو کې موږ نوزاد رود ته ورسېدو. نوزاد رود هغه سیمه ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده. کلونه کلونه طالبان همدلته پاتې شوي دي. په همدې سیمه کې طالبانو سره د مخکېدا پر مهال موږ څلور کسیزه پلاوی وټاکلې چې له طالبانو سره د خبرې کوي. هغه پیغام چې موږ له ځان سره لرو، د سولې پیغام، د طالبانو سره به شریکوو. هغه ستونزې کړاوونه چې هلته ولسونه لیدلي دي، هماغه به راپورته کړو، رسنیز کړو، نړیوال ته به یې رسوو. او تر څنګ دا به یو ښه پیل وي، راشه برشه به پیل شي، مخامخ به اړیکه را پیل شي. او هغه شکونه، هغه تورونه، ادارې اوازې د سولې ولسي حرکت اړوند هغه به هم حل له منځه به ولاړې شي. د روژې نوویشتمه نېټه موږ د طالبانو یو خوندي سیمې ته ولېږدول سولو، سوال ته د دوی له مشرانو سره کښېنو، ان تر تزنی پورې موږ ولاړو. زموږ پاتې ملګري هم دلته په نوزاد رود کې له طالبانو سره میشت و دیره وه. دلته په سیمه کې سنګوریان او پولیس راولاکړي وه، همهغه ځای کې چې زموږ ملګري دي. هلته یې ځان رسولی و، هلته یې پر طالبانو برید کړی دی. هلته دوه ساعته جګړه شوې ده. کله چې داسې حالت رامنځته کېږي، طالبان شکمن کېږي، طالب مشران شکمن کېږي چې په دوه کلنه موده کې پر دغه سیمه برید نه دی شوی، څنګه دلته پولیس او سنګوریان دونه زړه کوي او راځي پر دغه سیمه برید کوي؟ په داسې حال کې چې په سیمه کې د سولې ولسي حرکت شاوخوا شپږویشتنه دلې میاشتې بیا طالبان مشران سره کښېني او هغوی زموږ له پاتې ملګرو څخه نهه کسان له ځانه سره بیایي. پاتې کسان بېرته ګرشک ته لېږي. هغه نهه کسانو څخه پوښتنې ګروېژنې کوي چې ولې پولیس او سنګوریان تاسو سره سم دلته راغلي او پر موږ باندې برید کوي؟ دا هغه څه دي چې د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړو کې ځان وړاوه. او دغه نهه کسان چې طالبانو له ځانه سره د پوښتنو ګروېژنو لپاره بیولي وه، لامل یې سنګوریان دي او لامل یې پولیس دي چې په دغه سیمه کې برید کړی وو. هغه پاتې کسان، څلور کسان چې د خبرو لپاره ټاکل شوي وو، هغوی خبرې کولې. کسان موږ له طالبانو سره په خبرو بوخت وو، خو زموږ پر خبرو باندې، زموږ پر غونډو باندې ټیکوالی راغلی. زموږ خبرې سره ټیکاس شوې، سره نازک شوې، ځکه چې لوی مشکل منځ راغلی. بې باوري
رامنځته
او دا بې باوري په قصدي توګه رامنځته
شوه. نو وطن دو صاحب، نو اوس به لوالي صاحب څخه وپوښتو چې ولې په داسې وخت کې چې تاسې د داسې یو سوله ییز حرکت لپاره اقدام کړی و، ولې په داسې وخت کې د طالبانو په داسې یوې ساحې باندې حمله وشوه؟ والي صاحب ولې؟
زه فکر کوم چې ورو ورو وطن دو صاحب واقعیتو ته ځي. داسې چې پکې شوی هغه ورو ورو د خلې نه وځي درته وایي. یو شی زه کامل اطمینان ورکوم، وطن دوست صاحب خو بېګا شپه راورسېده او بلاخره دې ځینه ووته. ما دوی سره غوښته چې زه وګورم، نن هم ګورم، پیدا کوم دوی سره وګورم. اصلا هیڅ نو حمله زموږ له خوا په هغه ساحه چې دی وایي نه دی شوی. برعکس، وطن دوست صاحب به شاهد دي چې دغه ځینه دوی حرکت کړی. شخصا ما په خپله د دولت د ساحې نه دوی خپل نظارت لاندې نیولی، تر څو چې د وایي ازمکني بمبار په نتیجه کې خدای ناخواسته دوی له منځه لاړ نه شي. دا یو لوبه ده چې په دغه جوړ کړی، خپل طالبانو جوړ کړی، د دوی د نیولو دپاره او د دوی د تحقیقاتو دپاره او د دوی د ځورونو دپاره. او دوی ویل شوي وو چې تاسې مراځئ. په اول کښې دوی ته ویل شوي وو چې طالبانو ویلي وو چې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي چې تاسې په دې ساحې ته مه راځئ. پیتلي وو دوی هماغسې چې لکه اوس خپله دی ورو ورو وطن دوست صاحب د خپل د خولې نه وایي، ما خو نه ویلي، دوی په خپله وایي چې دوی ته یو امن ځای کې چې دوی وایي امن ځای، زه خو یم چې یو مخفي ځای ته دوی وړی او دوی سره به خبرې کړي. او دا نور یې د دې په خاطر وړي دي چې خپل طاقت تکمیل کړي، چې تودرې آیا دوی د دولت کسان دي او که د دغه کسان دي. دا خپله دوی یو لوبه جوړ کړې. قطعا عملیات بېدون د زما د امضا او بېدون د زما د هدایت نه په ساحه کې نه کېږي، او دا یو مطلق دروغ دی.
بله صاحب، وطن دوست صاحب دې والي صاحب خبرې خو مو واورېدلې. خو په هر حال دوی په تحقیقاتو کې څه پوښتنې لرلې؟
سروان صاحب، په سیمه کې په لسګونو کورنۍ شته، په سیمه کې په سلګونو کسان میشت دي، په سیمه کې موټروانان، موټر چلوونکي ځي او راځي، هغه مهم ټول شاهد دی چې په هغه سیمه کې دوه ساعته جګړه شوې ده. زموږ کسان وروسته د هغې سیمې څخه بیا طالبانو بلې سیمې ته لېږدولې دي. دا د درواغو مسله نه ده، نه دا پټېدای شي.
بله، دا چې حمله چا کړې وه دا خو ډېر اسانه هم نه ده چې څوک یې معلوم کړي. اوس خو یونیفورم هم هر څوک اغوستی شي او بل داره چې ډزې له لرې کېږي، له نږدې څوک نه شي لیدلی. خیر، کله دې موضوع تیر شو، دا ووایه چې له تاسو او ستاسو له ملګرو څخه د تحقیقاتو په مهال طالبانو څه پوښتنې لرلې؟
سروان صاحب، هر مسئول اداره کولی شي چې زموږ سره معلومات وکړي، هغوی ځان ډاډه کړي چې موږ رښتیا هم ملکي یو که نه یو، موږ رښتیا هم د افغان ولس تربینو را پاتولي یو که نه، موږ رښتیا هم د همدې ولس د هوساینې لپاره ګام پورته کړی که نه. دا که افغان لوری او که طالبان، دا که هر خوا یې، موږ دا حق ورکوو چې هغوی زموږ څخه پلټنې وکړي، څو چې هغوی ډاډه کېږي چې موږ څوک یو، موږ په چا پورې مربوط یو. له همهغه کسانو څخه دا پوښتنې شوي دي چې ولې دوه کاله کېږي په دغه سیمه کې پر موږ برید نه دی شوی، او تاسو چې راځئ سمدستي دلته سنګوریانو پولیس راځي، په مانده کې راځي، شوګې راولي، چانګان ورسره دي، او دلته پر موږ باندې د شکې او د راکټونو بریدونه کوي. دغه پوښتنې چې له دوی څخه شوي دي، خو اپلان داسې و چې موږ همدا څلور کسان د مذاکراتو لپاره وي، د خبرو اترو لپاره وي، طالبان ته خپل پیغام رسو او د هغوی پیغام وړاندیزونه وو، ستونزې مشکلات اورو. کله چې دا پېښه رامنځته کېږي، هغه زموږ خبرې اترې هم څه پیکه کېږي، ټکنه کېږي. بیا نو تېره ورځ غرمه شاوخوا یوولس بجې بیا موږ له طالب مشرانو سره کښېنستلو. کښېنستلي همدغه څلور کسان شاوخوا طالب مشران چې شمېر بیا پنځلس سره سری، او په هغوی کې پنځه تنه چې موږ ته معرفي کړه چې د دوی په وینا موږ د عمارت په کچه تاسو سره خبرې کوو، کوم څه چې موږ تاسو ته وړاندې کوو دا د عمارت وینا ده، او کوم څه چې تاسو څخه اورو دا موږ لیک د عمارت رهبرۍ مخ ته ږدو چې هغوی هر ډول پرېکړه وکړل هماغه څه به کېږي. زموږ لومړی هغه څلور مادې د پرېکړه لیکو چې لومړی دې اوربند وکړي، طرفین دې اوربند وکړي، نور دې وینه تویونه بنده کړي. دوهمه ماده دا وه چې تېر کال چې دغه پرېکړه لیک موږ جوړ کړی دی، دواړه طرفونه دې د سولې لپاره داسې مرکز پرانیزي چې ټول اړخونو ته د باور وړ وي. دریمه ماده دا وه چې دواړه اړخونه افغان حکومت او طالبان دې سره کښېني، په ګډه دې یو ملي اسلامي نظام رامنځته کړي چې د دواړو اړخونو غوښتنې په کښې مطرح وي. او وروستۍ ماده دا وه چې کله چې اوربند کېږي، کله چې د سولې لپاره مرکز ټاکل کېږي، کله چې یو ګډ نظام رامنځته کېږي، بیا دې همدا طالبان او افغان حکومت سره کښېني، بهرنیانو ته د وتلو لپاره محل وېش همدې دوه وټاکي. دغه پرېکړه لیکو مخته ورته کښې شو، او تر څنګ مو دا ورته وویل چې
نو دوی څه دوی موافقه درلوده له دې پرېکړه لیک سره؟ دوی موافق ول؟
طالب مشرانو تېره ورځ دا یو شی واضح رد کړ، د اوربند ماده یې واضح رد کړله. د دوی په وینا چې امریکایان یې پر ګونډو کړي دي، بهرنیان یې پر ګونډو کړي دي، هغوی ته یې ماته ورکړې ده، هغوی دې ته اړ کړي دي چې نور باید سیمه پرېږدي، نور باید وتښتي. که چېرې طالبان اوربند اعلان کړي، امریکایانو بهرنیان بیا ځلې ځواکمن کېږي، بیا ځلې د دوی په وړاندې چمتووالی نیسي، او بیا پر دوی برید کوي. دا چې دوی تر
دغهستاسې بله ماده دې پرېکړه لیک چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، د افغانانو سره خبرې وکړي، په دې اړه یې څه ویل؟
ویل چې مرکز پرانیستل شوی دی په قطر کې، زموږ سیاسي مرکز دی، دفتر مو دی، هلته هر څوک کولی شي چې له هغوی سره مذاکرات وکړي، له هغوی سره د افغان کشالي اړوند خبرې اترې وکړي، هلته وغږېږي.
خو له افغانانو سره خبرې نه کوي. خو تاسو ته معلومه ده وطن دوست صاحب، تاسو ته معلومه ده چې هغوی خو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. یعنې ستاسو پرېکړه لیک قطعا کاملا رد کړو، د دې ستاسو د خبرو معنا دا ده؟
نه، د دوی له خبرو څخه داسې برېښه ده چې په قطر کې نه یوازې دا چې سیاسي ګوندونو او سیاسي ډلو وکولی شو چې خبرې ورسره وکړي طالبانو سره، بلکې افغان حکومت هم کولی شو چې خبرې اترې وکړي. ځکه دوی ویل چې هماغه زموږ مرکز دی چې هر څوک له سولې اړوند یا د افغان کشالي اړوند خبرې اترې کوي، زموږ مرکز یې په وړاندې خلاص دی. د دوی د دغې خبرې څخه داسې برېښه ده چې دلته استثناءات نشته، هر څوک کولی شو چې ورسره خبرې وکړي.
بله صاحب، لیکن دا د دې معنی خو تر اوسه پورې خو هغوی همیشه ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره د حکومت په حیث خبرې نه کوي، د عادي افغانانو په حیث هر لارچا سره خبرې کوي. دا خو له عادي افغانانو سره خو څوک سوله نه شي کولی، جنګ خو یې له عادي افغانانو سره نه دی، جنګ خو یې له حکومت سره دی.
تروان صاحب چتړی یو کورنۍ ته د مرکې لپاره ورځي هم دا شان موجود دي چې یو طرف او بل طرف غټي غټي خبرې کوي، نه صرف شینې غټي غټي خبرې کوي، کچېری په منځ کې یو رښتینی درېمګړی پیدا شي تمه دا وزیله ده چې ډېر ژر به همدا طالبان همدې حکومت ته غېږ پرانیزي، همدا حکومت طالبان به خبرې سره کوي، یو مطقې ته به سر رسېږي.
بله صاحب، والی صاحب تاسو څومره فکر کوئ چې د سیمه ایز قمندانان د طالبانو یا سیمه ایز طالبان، ځینې خلک وایي چې د دوی نظر او د هغو طالبانو چې په بهر کې دي یا مشران دي په نظرونو کې تفاوت شته، تاسو هم کله هڅه کړې ده چې له دغو سیمه ایزو طالب قمندانانو سره د سولې او پخلاینې هڅه وکړي، یا هغوی کومه اشاره ښودلې ده چې تمایل لري روغه وکړي؟
مننه مننه. خو مخکې د دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکړم، زه بیا وطندو صاحب ته یو اطمینان ورکړم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه تاسو چې په سنګوریان وو یو دلته پارتیزاني ګروپونه دي په هغه ته حمله نه دی کړی، زه حملنه اطمینان ورکوم. حتی دا صلاحیت خپله وطندو صاحب ته ورکوم چې راځي چې په دغه حیات کې زه برسې ته لیږم، بیا وګوري چې موږ حمله کړی که نه. بل د دې شپږ نفر چې دلته راغلل هغو ته معلومه ده، نه لس نفره چې دوی ته دوی یو پلمه و د نورو کسانو که نه مطبوعات چې ستاسې د نیولو او د ستاسې د انډیوالانو د نیولو خبرې کولې، خو زموږ د جګړې خبره هم به کوله. مطبوعاتو نه چی پټ پاتې دی؟ مطبوعات تر اوسه هېڅ په دې هکله خبره نه کوي چې په هغې دې باندې حمله شوی. ټول جزئیات مطبوعات وخت په وخت ساعت په ساعت مطبوعات خپرول. پاتې شو د دریځ د دې د طالبانو او د بیرونی طالبانو واقعا فرق لري، ځکه جنگ دوی کوي، مری دوی، زخمي کېږي دوی، وطنونه دوی خراب دی، افغانستان خراب دی. اوس فل حال زه چې زه ګورم وضعیت کاملا تغییر خوړلی. حتی ډېرو طالبانو دې ته وایي چې هلته زموږ مشران مذاکرات کوي، ولې موږ خپله مستقیم مذاکرات نه کوو؟ په دې هکله ډېر عمیق قمندانان دي، طالبان دي، مشران دي، له طریقه موږ سره تماسونه نیول شوي او وضعیت کاملا په دوی په ساحه کې تغییر خوړلی. واقعا مستقیمو مذاکراتو خواهش لري، خو چې د وطندو صاحب خبره چې یو میانجي څوک پیدا شي پیوز دي چې بیرونی مذاکرات کوي، هغه بین الافغاني مذاکرات چې حکومت طرف یې د حکومت سره شروع کړي، انشاءالله سولې ته رسیږو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه هلمند ته ځانګړې ده. اوس هم تاسو ته نوبت درکو چې په 0909 203 1540 او یا هم 0908 225 55 شمیرو تماس ونیسئ، او یا هم د افغان بسیم د 93 شمېرې له لارې اس ام اس راوستوئ. اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، جو په خیر سره تاسو
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ یو څه شر.
مننه سره وانځه تاسو ولې مننه تاسو سلامونه وایم، د خپل مبارک وته وایم. تاسو ډېر بیا یو علي سره پوښتنه کوم چې موږ په دې مننه راک مرکز نه خبر کوم. دا مرکز په ستریم کې څنګه پچاو وسو دا پچاو د نورو پچاو او یو څه پسند پیدا کړی ویني او کړم موزګان دا چې پرې شو لري له کانور چې مخکې او بنا مرجو لسانې دا چې موږ کله د عملیات راغوسی بیا به تا عملیات دا چې پاتې شي بیا بلې ولسانې ته عملیات ځنګل شي بیا بیا وخت بیا سو میاشت بعد بیا زغرا پوت وای مرجو لسانې ته عملیات شي بیا خبره سره ګرم چې بیا ته دا سره پاتې
شي. ډیر مننه، سلامات اوسئ. بل اوریدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
بلې السلام علیکم، زه خان محمد اسلامي یم، د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون پر تماس یم.
مهرباني کوئ اسلامي یار صاحب،
زما پوښتنه والي صاحب څخه دا چې دلته د نادالي ولسوالۍ مرکز ته نږدې تقریبا په 4 کیلومتره کې مثلا لکه د چې مخکې ولا موږ د حکومت د پوسټه زیاته کړې ده، خو دا زه ورسره تاییدوم چې د نادالي ولسوالۍ او شنه ساحی چې دی مثلا لکه تر شاول او تر باباجی او لوی ماند او نری ماند پرې خودل کنا دالی ول سوالی مرکز ته نږدې په 4 کیلومتره کې یو سیمه ده چې د پارچاوی سیمه ده چې دا ډیره بدنه هم نه ده، دلته هر شپه مړی کیږي، هر شپه پوسټ او کیږي، ځکه چې دا د دغه دوه عملیاتونه وسی تر دغه ځای عملیات و او ځکه چې دلته بغیر د غختر د شپو څخه ارش په زیات مړی کیږي، دغه ته ورته دی عملیات او پلان شنه لري. ځکه چې هغه منطقه ډېره توره د کورونه نسته، د خلکو مځکې او کښتونه تور نراشي تور پراته دي، او ناداري مرکز ته ډېره نږدې د دغه سیمې په
ډېره مننه. صحیح سو کور ودان. یو اوریدونکی بل هم لرو، بیا به والي صاحب ته نوبت ورکړو. خبرې وکړئ تاسو هم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
زما خبره ده څه ده؟ هغه دې والي صاحب خبره موارد وایي چې هغه موږ سره تماس کې دي، زما تماس کې یو بل سره څنګه څنګه څه ده ورته چې یو بل باندې عمله کوي، باید چې داسې یو کس منځ ته چې هغه تاسو سره وځي او تاسو آرام شي.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان دا د هلمند ولسی حرکت ورغلی و دغو ساحو ته او همدغه غوښتنه ورڅخه کړې وه. والي صاحب، لومړنیو دوه اوریدونکو ته که تاسو ځواب وایست، خصوصا دا د مرجع د عملیاتو په اړه که ستاسو یادي په تیرو خپرونو کې هم خلکو هم دې ته ورته غوښتنه لرله.
مننه د څو سوالونو چې د دوستانو وکړو. اول مننه کوم تینه، یو د خار په ساحو کې چې څو پټاونه وشو، د دې پټاونو په هکله د ورور به مطبوعات نه لیدلی، کشتي استخباراتي ادارو هغه دوسیې تکمیل کړي او اعتداد کسان یې نیولي دي چې فعلاً عدلي او قضایي ارګانو دغه لاندې دي چې د میډیا له طریقه هم تحقیق لاندې دي، میډیا له طریقه هم خلکو ته ښودل شوی. مرجع عملیات د پلان مطابق ساحې یو تاسې پوهیږي چې نظامي عمل د پلان مطابق مختجین او امدګیان نیول شوی. انشاءالله ارجو نور ساحه کې به په نوبت سره خپل عملیاتونه مخته وړو، خلکو ته زیات منان ورکوم. د پارچاوي سیمه کې د نادلي چې ویل د اورور پارچاوه سیمه منطقه دی چې هغه منطقه د دشت او دغه ترمنځ واقع لري، 4 کیلومتر نه ده، ممکن لږ ډیر وي، خو تروریستي فعالیتونه فرض یې کېشته عمده دښمن از وجود نه لري. اما تروریستي فعالیتونه چې د دش لخوا غیر قانوني التزمي کې دوی غصب کړی دي، د هغې ځینې راځي او دښمن په دغه ځای باندې حملې کوي چې په بعدې هغې په ارتباط هم موږ عملیاتونه ادامه لري، چې دا ساحه هم د دښمن څخه پاکه کړو. انشاءالله د حل ورته به وباسو او نورو پوستې به مې ځای په ځای کړو. د سولې حرکت خو هغه دی، د سولې حرکت په هکله خپل وطن دوست صاحب ویلي چې خلک ټول سولې او پخلاینې ته آماده دي، او موږ هم په دې رابطه د عام د میډیا له طریقه، هم د علماو د طریقه، هم د مشرانو د طریقه خپل پیغامونه هم لیږلي، خپل اعلامیې هم ورکړي دي، او په دې هکله خپل خبرې اترې موږ په مختلفو سطحو د طالبانو کې لرو. انشاءالله دا وضعیت به تغییر وکړي.
بله، ډېره مننه. وطندوست صاحب، یو اوریدونکي سبحان الله نبیل ساپی له کونړ لیکلي دي، وایي د هلمند د ولسونو او د سولې د ولسي تحریک منندوی چې د سولې د پروسې لپاره د مذاکراتو فصل پرانست. آیا تاسو هم فصل بولئ چې پرانستل شوی دی، او که دا یو ځل تګ و ختم؟
چروان صاحب، کله چې موږ په کابل کې له ښاغلي خلیلزاد سره وکتله، خلیلزاد واضح وویل چې همدا د سولې ولسي حرکت و چې امریکا یې پر حرکت راوسته او زه یې وټاکلم. همدا د سولې ولسي حرکت و چې د سولې خبرې نړیواله شوې، لکه څنګه چې صافی صاحب وایي، د سولې ولسي حرکت په خپلو قربانیو سره وتوانېدی چې د سولې پیکه خبرې تازه کړي او نړیوالې کړي، د هیوادونو فکر ورته راواړئ، د ملتونو فکر ورته راواړئ، او افغان حکومت طالبان هم له امریکا پورې د سولې پر برخه فشار راوړي، او د سولې خبرې اترې تیزې چې څو یې دایمي او ښې سولې ته ورسېږو. زموږ حرکتونه دوام لري، تر هغو پورې به د سولې ولسي حرکت د هیواد په ګوټ ګوټ کې هرې ولسوالۍ هرې سیمې ته سفرونه کوي. څو چې
بله، ډېره زیاته مننه. والي صاحب، محمد قاسم ځواک له هلمند پوښتنه کړې ده، او دا غوښتنه یې کړې ده چې د کوکنارو مخه ونیسي. دی وایي چې ولې د کوکنارو مخه په هلمند کې نه نیول کېږي، او حتی په دولتي ساحو کې یا هغه ساحو کې چې د دولت په کنټرول کې دي هم کوکنار کرل کېږي.
مننه تاسې چې مخکې مو ویلې، رښتیا هلمند جنګرس موندا او دغه مسئله چې دی د مافیا یا د مواد مخدر جنگ هم دلته دی، خو دغه نقطې چې د اورور وی چې د دولت سر ساحه لاندې دي، د هغه ساحه وی پخوا طالبان حاکمیت درلود، او کله چې موږ عملیاتونه وکړو په دغه روان سلور میاشتو کې هم د دشمن نه ونیولې، نو تاریخ کو چې په غیر ارتباط کتا شي په مطبوعاتو کې اوریدلی یو کمپین د محوه کولو دپاره هم شروع کړو چې یو مقدار ځینې محوه شوي دي. خو په آینده کال کې چې نوې فصلونه شروع کېږي اطمینان ورکوم، نه به باغداران دا کار وکړي، نه به زمینداران، هیڅ حکم به دولت په ساحه کې به کوکناک نه کړي او ټول به نورو کښتو ته به مخه.
بله صاحب، وطن دو صاحب، د طالبانو د کنټرول په ساحه کې نه پوهېږم چې تاسې څومره له خلکو سره وکتل، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه و، کاروبار یې څنګه و؟
څروان صاحب، د ملکي کسانو سره مو نه دي کتلي، هلته یو ډول انحصار رامنځته شوی و. هېڅ چا دا حق نه درلود چې هغه زموږ سره خبرې وکړي، بلکې یوازې زموږ سره نه بل وخت خبرېلان ورغلي و. د دې سیمې ته هم خلکو ته اجازه نه ورکړل شوې چې هغه له خبرېلان سره خبرې وکړي. هلته روغتیا په ټپه ولاړه وه، هلته برېښنا نه وه، هلته د پوهنې برخه په صفر کې ضرب وه، د خلکو حالات نه و سم، یوازې یوازې هلته مافیایي اقتصاد و، نور اقتصاد نه و، نور اقتصاد کمزوری و. مافیایي اقتصاد په دې معنی چې هلته د اپینو کاروبار، هلته د تریاکو، د نشیتو کاروبار دا ښه روان و، خو په تر لږ څخه وروسته نور د نور کاروبار خوند هماغسې نه و لکه څنګه چې په نور سیمو کې دی، لکه څنګه چې
بله صاحب کور ودان وطن دو صاحب. ولی صاحب، دوی هم اشاره وکړه او زموږ راپورونه هم دا وایو که وګورو په تیرو کلونو کې په هغو ساحو کې چې طالبان واکمن دي، نو له دولسمو صنفونو فارغانو ته که وګورو چې په هېڅ حساب دي او پوهنتونونو کې، خو هم همداسې هېڅ داسې څوک نه وینو چې له د دوی د کنټرول له ساحو څخه پوهنتونونو ته بریالي شوي وي. اما په عین حال کې نه صرف هلمند بلکې په ټولو ولایتو کې د پوهنې ریاستونه کوي چې دوی د طالبانو تر کنټرول ساحو کې هم تعلیم لري، ښوونځي شته، معلمینو ته معاش ورکوي. دا څنګه دی؟ آیا تاسې کنټرولوئ چې هلته دا معلمین درس ورکوي، نه ورکوي، مکتبونه فعال دي او که نه دي فعال؟
نه مننه سروان صاحب، واقعاً یو عمده مشکل چې د افغانستان کې د هغه جنګیز جنګځپلي ساحو ته دی، د ځوانانو او د ماشومانو د نه لاسرسی تعلیم ته دی. واقعاً په هغه ساحو کې چې طالبان دي، د تعلیم کچه ټیټه ده. څنګه په تیر کال کې د معارف او د خلکو په منځ په همکارۍ سره وکولی شو د سلو شاوخوا نور مکاتب هم خلاص کړو، اوس دا لړۍ هم دوام لري. اما مشکل دا دی چې هغه استادان چې عالي تحصیلات لري یا مسلکي معلمین دي، نسبت په ډار او ویر نه نشي کولای چې هغه ساحو ته لاړ شي. نو معرفه مجبور مکلف دی چې د ماغې منطقې د خلکو په سویه استادان پیدا کړي او بالاخره استخدام یې کړي او دوباره هغوی ته سوق کړي، چې په دې ارتباط باندې واقعاً د تعلیم کچه د هغوی ټیټه ده. خو دولت د دې دپاره هغه نور بیا لارې رسولي دي چې کولای شو ځوانان مونږ په لیلی کې، دلته اوس موږ په لشکرګاه کې لرو، دا لیلی کې دولت ټول مصارفات ورکوي، هغه ځوانان خوکې دي او بالاخره لیسو ته دپاره دلته راځي، دلته د مسلکي استادانو تر نظر لاندې تعلیم وکړي. نو دوی دپاره مونږ د لیلی زمینه برابر کړی دی. اما په اطرافو کې واقعاً دا مشکل شته چې یو ملا راځي مثلا په مکتب کې به استاد وي او یو یا تعلیم کچه به ټیټي، مشکلات او ضرورت به هلته استاد وي، نو طبعا د هغې شاګردانو تعلیمي سطح به ټیټوي.
بله صاحب، وطن دوست صاحب، یو اوریدونکی نور حبیب نصرت له مقر ولسوالۍ لیکلي، وایي له وطن دوست صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې طالبانو ته د ورتلو په وخت کې تاسو له حکومت سره مشوره کړې وه او که نه؟ خو خیر، دا خو د دوی پوښتنه وه. یوه مسله دا ده چې مخکې مې یو اوریدونکي ورته اشاره وکړه چې طالبانو تاسو ته ویلي وو چې د دوی سیمو ته مه ورځئ. تیر کال هم کله چې ستاسو دا حرکت تازه پیل شوی و، تاسو غوښتل چې د طالبانو ساحو ته لاړ شئ او بیا دوی در څخه وغوښتل چې زموږ سیمو ته مه راځئ او بیا تاسې هم منصرفه شوئ، نو په کوم جرات تاسې د دوی سیمو ته لاړئ سره له دې چې دوی درته ویلو چې د دوی ساحو ته مه داخلې شئ؟
څروان صاحب، واقعاً موږ د ولسونو دردونه راپورته کوو، هغه ولس که د طالبانو په سیمه کې اوسېږي او که د افغان حکومت په سیمه کې اوسېږي. موږ د دغه تګ یو هدف دا هم و چې موږ باید د ولسونو واقعي انځور راپورته کړو. هغه راپورونه چې د طالبانو د سیمو څخه خپرېږي چې دلته ډرون پر ملکیانو حمله کړې ده، هلته د ملکیانو پر کورنۍ باندې هوایي برید شوی، دلته د ملکیانو پر جنازه باندې بریدونه شوي دي، هلته پر ملکیانو چاپه ول شوې ده. دغه انځور موږ غوښت چې په واقعي توګه راپورته کړو، ځکه چې که طالب دا خبرونه خپروي، طالب طرف دی، رسنۍ نړیواله ټولنه یو شمېر نور نهادونه هغه دې ته ګوري چې دا خو طرف دی، طرف هر څه وایي، که افغان حکومت ځینې شان خپروي هم طرف دی. موږ بې طرفه کسان یو، موږ غوښتل چې په بې طرفانه توګه د دوی له سیمو څخه هغه دردونه، مشکلات انځور راپورته کړو چې اولس کاله هلته ملکي کسان زغمي، ځکه چې رسنۍ هم پر موږ باور لري، یو شمېر هېوادونه او افغان چبر هم پر موږ باندې باوري دي چې موږ د سولې په برخه کې رښتینې ګامونه راپورته کړي دي، همداسې رښتینې مختصو. خو دا مو دوی ته وهم ویل چې تاسو سیمو ته داسې راغلي یو، موږ ته هغه شمېر کسان راته معرفي کوي چې هغوی په روانه جګړه کې دردونه لیدلي دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، پر ملچانه باندې چاپي ول شوي دي، د ملکي کورونو پر ملکي کورونو باندې هوایي بریدونه شوي دي. دا موږ سره وشاید خو دا نه وسونه پوهېږم چې زړه نه غوښت کومه بله مسله وه. سودا چې موږ څونه جرأت لرو، دا زموږ جرأت معنا دا چې موږ د الهي امر مطابق روان یو، څنګه چې لمونځ کوو فرض دی، څنګه چې روژه نیسو فرض دی، همداسې د سولې هڅه امر دی. الله تعالی جل جلاله وایي فأصلحوا بین اخویکم، امر دی، د امر صیغه ده چې تاسو د خپلو ورونو ترمنځ سولې هڅه وکړو، روغ جوړه وکړي. دا چې یو ورور مو افغان سرتیری دی، بل ورور مو افغان طالب دی، د دوی ترمنځ روغ جوړه زموږ وجیبه ده، زموږ فریضه ده. په دې برخه کې موږ له هیچ چا څخه ویره نه لرو، نه له دې څخه ویره لرو چې د ځمکې میان پر موږ چادره کړي، نه له دې څخه ویره لرو چې پر موږ هوایي برید کېږي، او نه له دې څخه ویره لرو چې موږ د جګړې په منځ کې وژل کېږو، ځکه چې دا الهي امر دی، د الهي امر مطابق موږ مخ روان یو.
بله، ډېره مننه. یو بل اوریدونکي شفیع الله افغان هم له تاسو پوښتنه کړې ده، وایي تاسو ستاسو ولسی حرکت باید له امریکایانو څخه پکله کوي غواړي چې نور له افغانستان څخه ووزي او یا حداقل مهالویش اعلان کړي. دوی ته څه وایست؟
لوی شمیر افغانان چې هغه طرف وتی کېږي، هغه دروغ وایي، منافقت کوي. منافقت په دې معنا چې کله موږ کابل ته ورسېدو، په کابل کې د یو شمیر افغانان دا ویل چې تاسو باید اصلي ادرس ته ورسئ، د امریکا سفارت مخ ته کښېنئ، ځکه چې جګړه امریکا پیل کړې ده، وژنې امریکا کوي. موږ د امریکا سفارت مخ ته نه ورځې ناست وو، شمیر به مو شاوخوا سل تنه وو. پر همدې ولس مو غږ وکړ چې راشئ، اصلي ادرس مو پیدا کړی دی، زموږ سره همدلته غږ پورته کړئ. همدغه ورور چې اوس پوښتنه کړې ده، همدغه ورور په تېر سلګونه نور رونه وه، هغوی هم ځان وکړ. دا خلک یوازې یوازې د ولس اذهان مخشش کوي، فکرونه یې خرابوي، یوازې دا خبرې کوي، نور نه حرکت کولی چې نه په عمل کې څه لري. که نه نو موږ نه ورځې ناست وو، نه ورځې مو له هماغه ځای څخه رسنۍ ته معلومات ورکوله، رسنۍ سره مرکې کولې، پر فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه راتله. همدا هم ویل چې د امریکا سفارت مخ ته ناست وو، د امریکا په ړندو بمباریو کې زموږ پر جنازو بریدونه شوي دي، موږ د ده په ړندو بمباریو کې وژل شوي یو، پر مسجدونه بریدونه شوي دي، پر د ودونو پر مراسمو بریدونه شوي دي. که تاسو دغه اصلي ادرس کړئ، موږ باید د دوی مخ ته ناست راشئ چې غږ سره بدرګه کړو. یو سل کسان یې راشئ، زر کسان کښېنو، که زموږ شمېر زر کسان دي، لاس یې راشئ د امریکا سفارت مخ ته
بله. نو خو د دې معنا دا هم کېدای شي چې د خلکو په نظر د جنگ ادرس بل ځای دی، خلک همدغه له تاسو سره به شاید په دې مسله کې هم عقیده نه ول. خو په هر حال ولی صاحب، یوه مسله دوی چې اشاره وکړه د روغتیا وه، د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې روغتیایي وضعیت دوی ویل چې ډېر خراب دی. حال دا چې طالبان وایي چې دوی د روغتیا له سکتور سره کار نه لري، کلینیکونو او ډاکټرانو سره کار نه لري. ستاسو ولایتي اداره تر څه حده پورې په دې برخه کې کار کوي؟ د دوی د ساحو، یعنی د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې کلینیکونه او روغتونونه لري؟
مننه. دولت چې په هر ساحه کې افغان اوسیږي، هغه افغان دی، د دې خاورې تابعیت لري، او دې ته ټول هغه پروګرامونه چې نورو ساحو ته وړاندې کېږي، هغې ساحې ته هم وظیفه ده زمونږ چې باید وړاندې کړو. چې د هغې جملې نه د تعلیم مسله ده، د سړک مسله ده، د صحت مسله ده، دغه ټول موضوعات متاسفانه لکه چې څنګه سب ویلي، کاشکې وطن دوست صاحب دوی ته اجازه ورکړې وای چې د ولسونو منځ کې او د عام ولسونو د زړونو نه خبر شوی وای. په ټول هلمند کې موږ هغه بیچي کلینیکونه او کور کلینیکونه چې په مرکز کې لرو، په ټول ولسوالۍ کې لرو، هغه دواګانې چې دلته په مرکز
دستی ورکول کیږي په ټول ولسوالۍ کې خدمات ټولو ته وړاندې کیږي. متاسفانه یو سو استفاده هم د معرف په برخه کې د طالبانو له خوا شته، هم د صحت په برخه کې چې دوی سو استفاده کوي، او کله کله زمونږ د نظارت ټیم ته چې یوازې د صحت برخه ده او یوازې د عارف برخه ده اجازه نه ورکوي چې عملاً هلته وګوري چې دغه صحت برخه څنګه تطبیق کیږي. خو هغه کوم امکانات چې موږ نورو کلینیکو ته ورکول کیږي چې وختن په وختن په اداري جلسات کې او په نورو جلساتو کې دا موضوعات گزارش حاصل کیږي. د دې فکر موږ د خلکو لپاره د خدمات دغه کو، یعنی صحیح امکانات موږ برابر کړی دي، دوی باید صحیح ور باندې ورنه استفاده وکړي.
یو بل اوردونکی والی صاحب محمد ایوب له ناوې څخه ملتاسو څخه غوښتل چې وای د ناوې په نام نسیمه کې سرخوت د سرخوت لیکلی دی، نه پېژمه چې اصلي تلفظ یې څنګه دی. وای چې هلته داسې نام، بله شایدم دی، وای چې داسې نام نه ده، ولې هلته پوستې نه ایجادوي؟ او که وای پوستې ایجاد نه کړي دا به مشکلات نور هم زیات شي.
مننه دی ورور، منګ خپل پروګرام لرو ان شاء الله په نږدې ورځو کې هلته به یو حوزه به فعال کړو ان شاء الله، د امنیت بم داغې ځخلي.
بله صاحب، اوس د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې بیا یو ځل اوریدونکو ته نوبت ورکوو، که پوښتنه لري نو ټلیفون دی وکړي، مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړي. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام بخیر جویا،
سلامت اوسئ. دې ډیر وخت نه لرو، لطفا اصلي موضوع ته راشئ، څه پوښتنه لري؟
پوښتنه مو دا ده چې زه پرون د هلمند د مسافرار ولسوالۍ څخه راغلی یم، او هغې خوا ته تاسو دغه ولسي حرکت راغلی و، او ستا وضعیت خراب وضعیت کښې ورسره کړی و چې چېرې بیا هم جاجې راشي، هلته دې هلته دې خیمې ورته ودرې، هلته دې ژوند وکړي، ډېر وخت تېر کړي، نه دې دي او فضا دي کې بله کار خو نه کېږي چې دوی هلته وخت ورسره تېر نه کېږي، بله بله کار نه کېږي چې نداجې ته یا نه ګریش ته یا مرجې ته ولاړ نه شي، فضا دي نه کېږي. افغانستان ټوله ته ښوونه غواړي، دا هم زموږ خلک هم بیا هم هلته هم خري ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، او ځاله اصلي په کوچ کښې ده، نو باید دوی خپل خلک هلته سر کنټرول کړي، بازار دي کړي، دا دغه کم دي کېږي چې دوی را شي بیا څنځه ورځ تېر کړي، هغه بندیان یې اورو کړي، اسنګ یې خپل زور یې ورسره وکړي، نو باید موږ څه شي افغانستان کښې سوله را شي، خلک په امن کښې شي او سوله خوښه شوې ده، باید موږ څه شي افغانان لاس سره یو کړي،
سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو، وطندو صاحب دوی ته اول تاسو ځواب ووایست.
د سلو ولسي حرکت ټول غړي راغلي دي، هغه په لشکرګا کښې دي، هلته موږ له هغوی سره خبرې کولې، د رامنځته کېدا پر مهال زموږ نه کسان هغوی دې ونیوله ځان سره، څو دا ځان ته څرګنده کړي، معلومه کړي چې خدای مخه کسانو کښې خبره څوک نه و چې هغه له حکومت سره لینک و، هغوی ته یې معلومات ورکوله. او مخکنۍ یوه خبره دا وه چې ولې موږ د دوی د اجازې ته دي دغو سیمو ته، لومړی دا چې له شجا څخه بیا تر بلخه پورې د افغان حکومت په سیمو کښې موږ لاړو، موږ له چا څخه اجازه نه ده اخېستې، همداراز موږ د طالبانو سیمو ته چې ځو هم باید اجازه وانخلو، ځکه چې افغان حکومت هم له ولسه جوړ دی، موږ ولس یو، او طالبان هم له ولسه جوړ دی، موږ ولس یو، ولس ته باید هر مهال په هر ځای کښې لار پرانستې وي، څو ولس لاړ شي د ولسونو دردونه را پورته کړي، که خدای مکړه طالبان داسې چې لپاره که شوي ولس خپلو سیمو ته نه پرېږدي، نور ولس پر شکمن کېږي چې د دوی په سیمو کښې څه شته چې د خلکو مخه نیول کېږي او هلته نه ورته شول کېږي. او بله دا چې طالبانو زموږ په اړه څه ویلي نه دي، معلوم ادرس ذبیح‌الله مجاهد دی او د قاري یوسف دی، هغوی رسنیو ته څه شي لېږلي هم نه دي، او نه یې دا ویلي دي چې د سولې ولسي حرکت غړي دي زموږ سیمو ته راشي، او نن دا ویل شوي دي چې نه دي راځي. همداسې خبره پاتې شوې ده چې نه د رد خبره شوې ده، نه د تایید خبره شوې ده.
بله صاحب. والی صاحب، صرف یوه دقیقه یا دوه دقیقې لرو، که لنډ ځواب تاسې مو ووایست چې دې اوریدونکي ویل چې طالبان د سولې ولسي حرکت دي، په ځای د دې چې موسا کلا ته ځي یا نورو سیمو ته ځي، لاړ دې شي د طالبانو اصلي ادرسونو ته، د دې اشاره کوټې ته وه، تاسو څه فکر کوئ چې د دوی دا حرکت ګټه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو ته لکه موسا کلا یا بلې ولسوالۍ ته ځي، دا به ګټه وکړي، او که نه فکر کوئ چې باید د دوی د مشرانو سره
نه؟ مننه. یو شی ووایم چې واقعا دغه ولسي حرکت د پلت د خیمې نه شروع شو، او بیا د افغانستان ټول سراسر
درلود او عمل تم پلار مخالفینو سره دې ملاقاتونه درلود او وسوله مساقلات لاک د خپل یو حرکت واقعي هغه د زړه حرکت د افغانانو چې افغانان سوله وخت ما همیشه مننه کړی دی ټول په لد خیمې او د دې حرکت نه خپل حمایت مې خپل اعلان کړی ورسره خو دا چې دی کویل کوټه تلاړ شي او یا بل ځای تلاړ شي زما په فکر چې ادرس هغه به ځای نه وي ځکه هغه هلته دوی شته دی کوټه شورا شته د پور شورا شته وزیرستان شورا شته خو زه فکر نه کوم چې هلته دوی وکولی شي هغوی سره وګوري ترین ادرس همدا چې دغه خلک چې په داخل کې دی لکه جنګونه کوي او فشار او درد او غم هم دوی ته دی او د دې منطقې خرابېږي او بهترین ادرس همدا دی چې سولې حرکتونه په اطراف کې وګرځي او مخالفینو سره خبرې کوي تر څو محلي سوله راولو او بیا بالاخره ملي سولې ته مخه
بله صاحب ډېر زیاته مننه د هلمند والی جنرال محمد یاسین او د سولې د ولسی حرکت ویان ښاغلی بسم الله وطن دوست چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی په بل خبرونه کې چې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي او ظریف نظر چلون کړي په غور خبرې کیږي کله غور پاړه پښتنه او نظر لري وسې هم کولای شي چې د افغان بسم الله تاسو ته لشمیرې لاري راوستوي
زبر ټپا تیار کزار شکنه